Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو تر بولم. نن سه شنبه د 1390 هجری لمریز کال د چنګاخ 19 منټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت لسم سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره عبید الله عبید پر مخ وړي. امریکا وی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو د سولې د هر ډول خبرو او پروسې مشري به په خپل افغانان کوي. د سولې علي شورا هیله مندي ښیي چې د افغانستان د جګړې پړه په سعودي عربستان کې د نړۍ د عالمانو غونډه به د طالبانو د جنگ دریز بدل کړي. د دې او نورو نړیوالو مسئلو جزئیات وروسته اوري، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې امریکا منځګړتوب ته چمتو ده، خو دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي. د نړۍ لسګونه دینی عالمان نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه ورځنۍ غونډه کوي، او اروپایي ټولنې له اوکراین سره پر مختلفو مسئلو د بحث لپاره یو مهمه غونډه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پومپیو چې د دوشنبه پر ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورغی، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ رسته اورمند د افغانستان ابتکار دی او باید پر اهمیت سترګې پټې نشي.
امید است که هر چیز از اینک سیا نبینی. خدمت تمام
دی وی هیله د هر څه د تور خیخو یا عینکو له شاونه ګورو. ټول هیوادوالو ته زما عرض دا دی چې آیا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مو اوربند لیدلی و؟ که مو نه لیدلی او اوس مو ولید، نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نه کړو. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو پر وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه، او د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې علي شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقاد تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه شرعي توجیه نه لري. د دې خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان عالمانو مشري قیام الدین کشاف وکړي، او دیرش کسیز افغان پلاوی به د سعودي په دورسنۍ غونډه کې چې نن په جده او سبا بیا په مقام مکرمه کې ترسره کیږي برخه واخلي. په غور کې د ورسېونو امنیو تر ډېرې دوه ورسې شاوخوا زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شاوخوا سیمو څخه له خپلو کورونو وتلي دي، او په فیروسکو ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو بې ځای شویو د شمېر د ډېرېدو له امله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر از پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ولسوالی‌ها باشیم.
د خغلی غفوری په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکاری توانیدلی دغو بې ځای شو مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافی نه دي. اوکراین او اروپایي ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې چې په هغې کې د کیف له لورې د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې دي. وروسته له هغه چې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، دا لومړی ځل دی چې په بروکسل کې د دا سره مجلس جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو هم پکې ګډون کوي. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملي شوه، د اروپا او اوکراین ترمنځ اړیکې پیوړه کوي. د دې موافقه لومړنی اسناد په 2013 کې لاسلیک شول، خو هغه مهال د اوکرين ولسمشر ویکتور یونکوویچ د مسکو تر فشار لاندې له هغه تر شا شو چې د کار په اوکرين کې سخت اعتراضونه پرول، او د دې سبب شول چې ویکتور یونکوویچ په 2014 کال کې له دندې استعفا وکړي. او د تایلند چارواکي وایي څلور هلکان چې په اوبو کې راګیر شوي یوې مغاره کې ایسار ول ژغورل شوي دي. په دې سره د دې مغارې د ژغورل شوو کسانو شمیر اتو تنو ته ورسید. د ژغورنې د ماموریت یو څارونکي دا خبره کړې ده. تېر ورځ د فوټبال د نویو ځوانانو د یوې لوبډلې د خوندیتوب لپاره د یو خطرناک عملیات دوهمه ورځ وه. څلور نور کسان د شنبې په ورځ ژغورل شوي وو. د جون په 23 دولس نوي ځوانان چې عمرونه یې له 11 تر 14 کلونو دي له خپل مربي سره هغه مهال په دې اوبو کې راګیر مغاره کې ایثار شول چې د سختو بارانونو له کبله د دوی اړیکه پرې شوه. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. امریکا وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنس د سولې په خبرو کې منځګړتوب ته چمتو ده، خو د سولې اړوند هر ډول خبرې او پروسه به د افغانانو لخوا او د افغانانو په مشرۍ کېږي. په سعودي عربستان کې نن او سبا د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د ګڼو مخکښو دینی عالمانو غونډه جوړیږي.
دغه حالت منځ ته راوځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شرعي پشتوانه نه لري، بلکې شرعي پشتوانه د سولې ده.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوې سیړنه خي کومې خزي چې زورول کیږي او پولیس ته مراجعه کوي لازمه همکاري او مرسته ورسره کیږي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د ناټو متحدانو باندې د هغوی د دفاعي لګښتونو له امله انتقادونه کړي دي، او د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنګونه اوري.
چینی جوړه افغانستان ته رالیږي، مونږ دلته خرڅو، مونږ خو خپله په امریکې نشته، که په امریکې مې مونږ پکې کار کول.
ازادي رادیو له سهار وو بچو نه د ماخام تر وو بچو پورې په اف ام 100.5 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په ډېر صفه ډول اوریدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن لیواله ده چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې برخه واخلي، خو وای د سولې اړوند د هر ډول خبرو مشري افغانان پخپله کوي. مایک پومپیو چې په ناڅاپي سفر پروند شنبه کابل ته راغله وویل چې امریکا به د اوږدمهالي ملګري په توګه د افغان حکومت ترڅنګ ولاړ وي. کابل ته د ښاغلي پومپیو سفر داسې مهال شوی چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو یو لویه دورسنۍ غونډه لګي. د دې موضوع چوسيات د فریبا ظاهر ورو
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوختي، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه، او یو ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونه کړې دي. ښاغلی پومپیو پرون نوښته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اړه کې یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې له لارې نسی بریالي کېدای. وسله والو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
and security forces
دوی وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو چې د یو با امنه او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال یې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژۍ کې چې تیر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کښېږدي. ولسمشر اشرف غني هم په دې خبري غونډه کې همدې ټکي ته په اشارې سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمې هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړي. دوی وایي دغې ستراتیژۍ نتیجه ورکړې ده، د پام وړ اغیز یې درلودلی دی. هغه څه چې موږ یې په ځانګړي ډول د دې ستراتیژۍ په برخه کې هرکلی کوو، په باثباته جنوبي آسیا کې د باامنه افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژۍ هدف د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دی او د هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماته الیس ویلز سیمې ته تللی وه چې ویلي وو پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگټن غواړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې اړوند هر ډول خبرو مشري به افغانان کوي. مایک پمپیو دا خبره پرون کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. بل لور ته د افغانستان د سولې علي شورا خوشبيني څرګندوي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریز بدل کړي. نن او سبا د سعودي په جده او د غرض مکه مکرمه کې د نړۍ مخکخ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه غونډه کوي. د افغانستان د سولې د شورا غړي قاضي امین وقاد ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه شری توجیه نه لري، نو د خبره طالبانو ته بګرانه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. له ښاغلي وقاص سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغان پلاوی له کومو ځانګړو پیشنهادونو سره د سعودي غونډې ته ورغلی.
زه وخت وړاندې د افغانستان د تقریبا 3000 علماو لوی اجتماع وشو، په هغې کې په اتفاق باندې پښتو او دري ژبو کې اعلامیه خپره کړله او هغه په کتاب الله او په سنت رسول الله او په شریعت اسلامي باندې مستند وه او دا یې پکې وښودله چې روان جنګونه په افغانستان کې کومه شرعي توجیه پشتوانه نه لري. اوس به دا بم وي او هغه کوم جریانونه چې په اندونیزیا کې شوي دي، د افغانستان او پاکستان او د اندونیزیا د علماو، هغه به تون بوي د دنیا مشترک شیات وړاندې کیږي او خپل علما دا غلطه یو مشترک هیئت رئیسه دا کی چې پاغه باندې یو لیکنه برابروي، د په مکه مکرمه کې هغه اعلانې د سپارل کیږي، عمره به ادا کیږي. نو دا ټول نه به یو داسې حالت منځته راوځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شرعي پشتوانه نه لري، بلکې شرعي پشتوانه د سولې ده. په افغانستان کې به سعودي عرب د حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې منځته راشي، دا ور ډیره دل به توجه چې او طالبان او د هغوی مسؤلین او رهبران هم دې ته وهڅول شي چې هغوی په خپل موقف باندې چې نظامي ستراتیژي ده تجدید نظر وکړي او لږ څه خبرو ته تمایل وښيي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنګ کې شاید ترلاسه نه شي. نو بناً دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله، وقت سپتا سو د بیلا ویلو غوندو یادونه وکړه او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وهڅول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولې ته. حال دا چې طالبان حتی په داسې غوندو کې ګډون نه مني، اته ردیه. نو دې غوندې ته څونه خوشبيني ډیر ده؟
نو په دې کې طالبان ته سم سره اتحاد شوی د ګډادو وایي سي تر مدیریت لاندې ده د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرانس چې ده او طالبان ته مشکل وی چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي، داسې یو موضوع نیول د دوی لپاره به مشکل وي. او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره، د نورو فتواګانو سره، د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرک خلک دي، په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته به همدغسې یو حالت په کار و چې د امت و نمایندګۍ ونه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنې ته دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا ډیره پر ابرو ده او دا ډیره پر عزت او د مسؤلیت هم ده.
بله وقصه بیا هم د طالبانو موضوع یادوم چې د دوی یو اساسي غوښتنه هم دا و چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبري وکړي او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر سي او کښینی ورسره. او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشرۍ خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څونه اغیز کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه ور باندې سو د اثر پر شو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا و خو در سوال چې دا ول ساتلس کاله جنگ چې وو دا یو تحمیل او اصلا د دې افغانانو په باندې ورورولی ده ملګری ده او دوی به یو ورځ کې په خلا کې درې شي یو بل په ځای کې نشي یو بل ملمسته کوي یو بل سره مونږ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایش شو چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دی غوښتنې ته بالاخره امریکا ځواب ووایه چې دی چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کړو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت درې جانبه خبرې کوو ولې د افغانستان حکومت ملل متحد او په ټوله دنیا کې رمندګي او رسمیت لري. نو داسې خبرې د افغانستان د مسلې د حل لپاره وي. د جنگ یو لوری د افغانستان دولت دی. طالب د افغانستان دولت سره جنگ کوي او خبرې ورسره نه کوي. دا د سي منطق کې ان جوړ نه راځي چې جنگ نه طالب سره کوي او خبرې د امریکا سره کوي. نو امریکا دې له جواب ورک او طالبان اوس په دې کې یو جهاد باید اختیار کړي یا جنگ چې دوی بالکل پښتوانه په کومه لري په اواز ځان باندې او یا د عزت او د ابرو لاره چې امریکا جمع طالب جمع د افغانستان ملت دوی مشترکاً خبرې وکړي او د مسلې لپاره د یو حل لار وګوري.
د سعودي عربستان د کانفرنس په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مو د سولې د عالی شورا د غړي قاضي امین وقات څرګندونه واوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ څو معتبر ورسپانو او خبرونو په افغانستان کې د روانو پوځي مسایلو ترڅنګ د سولې پر هڅو هم لیکنې خبرې کړې دي. د هیل ورسپانې چې امریکا خبریږي په خپله تازه ګڼه کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد هغه پوځي عملیات پای ته رسیدونکي دي چې د افغانستان او امریکا ځانګړو ځواکونو یې رهبري کوله. د هیل ورسپانې د لیکنې په حواله په دغو پوځي عملیاتو کې چې تر ډیره پر هسکه مینه ولسوالۍ متمرکز وو د جون میاشتې له پیله د داعش ډلې 118 جنګیالي وژل سوي دي. په لیکنې کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یوه قومندان ډګرمن جاش تیل خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د داعش جنګیالیو له دې ساحې په کابل او جلال آباد کې پر مهمو اهدافو د حملو د چمتووالي او پلانولو لپاره کار اخیست. پولیټیکو خبرونه په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د ناکامۍ په اړه مفصله لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو تولید تروریستي بریدونه او د هغو سیمو فیصدي خورا زیاته سوې چې وسلولو طالبانو وربندې ولکا ټینګه کړې ده. لیکوال د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا هم راخیستې چې په وروستیو کې ویلي که چیرې د امریکا متحده ایالاتونو مرسته او همکاري بنده سي افغان حکومت به په څو ورځو کې د ړنګېدو له خطر سره مخامخ سي. د پولیټیکو په مقاله کې لولو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د افغانستان په تړاو یې د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر تګلارې انتقاد کاوه اوس کټ مټ د هغه تګلاره تعقیبوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول او له وسلولو طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه اخیستلو ته لیوالتیا پکې شامله ده. امریکایي آنلاین خبرونې ملیټری ټایمز د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خبره کړې چې وسلولو طالبانو ویلي پکې برخه نه اخلي. د خبرونې په حواله وسلولو طالبانو د جمعې په ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي تر هغو چې په افغانستان کې بهرني سرتیري حضور ولري دوی د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي د سولې عالي شورا د تیرې میاشتې درخواست ته اشاره کړې چې له دې ډلې غوښتنه کړې وه په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د سولې له پروسې سره ملګری سي. دا په اصل کې ده چې سعودي عربستان نن او سبا د نړۍ د دینی عالمانو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله پکې بحث کیږي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په سعودي عربستان کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه نه اخلي.
آزادی ریڈیو پر انٹرنیٹ کے دا آزادی ریڈیو پر ویب پانا آزادی ریڈیو ڈاٹ کام ہم پر مستقیم ڈول اور دا افغانستان دا بشری حقوق خپلواک کمیسون یو نوی څېړنه خی چې کومې خزی چې زورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازم مرسته ورسره نه کیږي. د یاد کمیسون د خزو د برخې یوې مسؤلې لطیفه سلطانی د دوشنبه پر ورځ آزادی ریڈیو ته ویل د افغانستان په 15 ولایتونو کې د دوی د دغې څېړنې موندنې خی چې لا هم 50% کې میرمنې له زورونې سره مخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د ښځو پر وړاندې د زورونې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې پولیسو ته د مراجعې په صورت کې له دوی سره لازمه همکاري شوې ده. یوسف خان صدران او د موضوع تفصیل.
د دولسي جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي د قانون له توشې سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دوو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو میرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د میرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل نوي سروې کې له مرکه کوونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% میرمنې له کوره بهر له زورونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ښایي دوو کسانو له ډلې چې له زورونې سره مخ دي 190 میرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 میرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو زورولو سهم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼ میشتو ولایتونو کې له 1530 میرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا ده چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کیږي او له تاوتریخوالي د ډک خبرو د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشې وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د زورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کیږي، نو ځکه تر ډېره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیې په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمانی که یکی از افرادی که متضرر هستند و یایی که
دوی کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي، مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبو. تورن کس حتما پیدا کوو او نیسو یې او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي. زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د زورونې لستون سره مخ کیږي، دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او د دوی ځواکونه په خدمت کې دي. دوی پولیس د خپل دندې او مسؤلیت له مخې هم هر ورځ په ښارونو کې ډېر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانونی چلند کیگی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سرباقوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردید.
رفراندوم شورست
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د ناټو متحدانو باندې د هغوی د دفاعي لګښتونو له کبله انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ دغه سخت انتقادونه د ناټو د سرمشري په درشل کې کړی دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر نن د څلور ورځني سفر لپاره اروپا ته لاړ شي او د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو په سرمشري کې برخه واخلي. نوموړی به راتلونکي دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د پخوانیو ولسمشرانو په څیر په دې اړه ناهیلي ښودلې چې متحده ایالات لا هم د ناټو په پوځي برخه کې تر ټولو ډیر لګښت ورکوي. خو ولسمشر ټرمپ دغه انتقادونه هم د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال کړي ول او هم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر په توګه. ښاغلی ټرمپ دغه راز د ناټو دا وینا چې د دې سازمان پر یو غړي حمله پر ټولو غړو برید وبلل سي هم تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د امریکا ولسمشر چې تیر ورځ یو په بل پسې پر ټویټر لیکنې کولې وویل د امریکا متحده ایالات د ناټو د هر غړي په نسبت تر ټولو ډیر لګښتونه ورکوي. هغه لیکلي چې دا کار عادلانه نه دی. ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي چې ناټو تر امریکا د اروپا لپاره ډیره ګټوره ده. د ناټو غړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې تر 2024 کال پورې خپل 2% ناخالص کورني لګښتونه ناټو ته ورکړي، خو یوازې څو د ګوتو په شمیر هیوادونه دغه کار ترسره کوي او یا ورنږدې دي. د واشنگتن او کاناډا او د هغو د اروپایي شریکانو ترمنځ د سوداګریز تقابل وروسته داسې ښکاري چې د ولسمشر ټرمپ نظریات ښیي چې د بروکسل غونډې به جنجالي وي. ولسمشر ټرمپ د څلور ورځني سفر په هدف نن اروپا ته ځي او په دې سفر کې به په بلجیم، انګلستان او سکاتلند کې تر تم کېدو وروسته د راتلونکي دوشنبه پر ورځ هلسنګي ته ولاړ شي او هلته به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د امریکا متحدین او شریکان د امریکا او روسیه د ولسمشرانو لیدو ته هم اندیښمن دي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لندیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ شمنه وکړه. مایک پمپیو چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب ته چمتو ده. د افغانستان د سولې علي شورا خوشبيني خي چې د سعودي عربستان هونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریس بدل کړي. ټاکل شوی چې نن په جده او په سبا بیا په مکه مکرمه کې د نړۍ لسګونو دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه بحث وکړي. په غور کې د ورسېو نه امنیو تر ډېرې دور سره شوخوا زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شوخوا سیمو څخه له خپل کورونو وتلې دي او په فیروسکو ښار کې ځای پر ځای شوي دي. اوکراین او اروپای ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې چې په هغې کې د کیف له لورې د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه په اجنډا کې دي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن داسې مهال استعفا وکړه چې د هیواد د صدر اعظم تریزا مې په حکومت کې ګډوډي زیاتې شوې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې ووري. د غراس په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې ډېر صفه ډول اوریدل شي. کا انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدل شي. او اوس هم د ژوند رنگونه
نمړې نومه سردار آغا ده او د کارتینو سیدین کې